پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د غرمې 12 بجې دی د خبرونه یو ساعته ده. سلامونه او غرمه مو په خیر. د دې خبری خبرونه په خبری راپورونو کې مولدې خبرو چې په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د خبرو دوی اونۍ پر اسویله معلومه نه ده چې نن به دوی بحثونو ته سرکشینی او که څنګه. په څو شیبو کې جزئیات اوریدلی سئ. نن شنبه ده، د تلیا میزان 15 د سپتمبر 26. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. نن په کابل کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلویانو د نوموړي د 23 تلین منزلو ته د اجازه نه ورکولو له کبله اعتراضونه وکړل. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. او په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن په لسګونو کسانو اعتراض وکړ چې ولې د پخواني ولسمشر نجیب الله د 23 تلین د لمانځلو لپاره اجازه نه ورکول کیږي. مظاهره چیان د لوی جرګې د خیمې سیمې ته نږدې راغونډ سوي وو. تمه وه چې نن د لوی جرګې په خیمه کې د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د تلین مراسم د ده پلویانو له لوري ترسره سي، خو یو شمېر جهادي ګوندونو د دې مراسمو پر جوړېدو اعتراض وکړ او د یوې اعلامیې په خپرېدو سره یې خبرداری ورکړ چې باید ونه لمانځل سي، او دوی څرګنده کړه چې د دې مراسمو لمانځل له جهادي روحیې سره سم نه دي. څلور وسلوال طالبان د بدخشان په فیض آباد ښار کې وژل سوي دي او 15 نور ټپیان دي. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان ثنا الله روحاني نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه تیره شپه د طالبانو تر برید وروسته وشوه.
گروه مخالفین مسله دولت
د دولت وسلوالو مخالفینو د شپې د دوابه په یفتل سیمه کې د ملي پاڅون کوونکو پر پوسټو ډلې بریدونه وکړل چې د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. دغه نشته تر دریو بجو دوام وکړ. طالبانو بیرته شاتګ وکړ.
شغله روحانی زیاتوی چې په دې نشته کې د قومندان غازی په نوم د سیمه ایز پاتون کوونکو یو قومندان هم وژل شوی دی او یو بل ملګری یې ټپي شوی. وسلواله طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي یو استرالیایي ګروپ کمپنۍ په افغانستان کې د ځینو لویو کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مدفین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمپنۍ او د کانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د شی همغږي او تخنیکي معلوماتو شریکولو لمړنۍ غونډه د پنځشنبه په ورځ شوې وه.
تفاهملیک په اساس باندې دوی په افغانستان کې علاقمندي لري. فورس کومیټل استرالیایي کمپنۍ ده، میلیاردران دي. دوی علاقمندي لري چې افغانستان په سرو زرو وسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د شغلی مطفی خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنۍ ترمنځ د لاسلیک شوی تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنۍ په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا او بدخشان ولایتونو کې د سرو زرو اوسپنې او مسو پراخ کانونه شته. سمو ځخلاصه د راډیو ری. په اوکراین کې د یوې پوځي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. د انتونوف 26 ډوله الوتکه پرون د سپتمبر 15 نیټه د اوکراین په خارکیف سیمه کې نسکور شوه. د اوکراین د هوایي چلن اداره وایي الوتکې 28 سپرلۍ لرلې، خو تر اوسه 22 مړي او 2 ټپیان موندل شوي دي. دغه ادارې ویلي چې د څلورو نورو کسانو د موندلو هڅې هم روانې دي. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ژغورنې ډلې د الوتکې له نسکورېدو سمدستي وروسته سیمې ته ورسېدل او عملیات یې پیل کړل. په داسې حال کې چې په نړۍ کې د کورونا وایرس د قربانیانو شمېر 1 میلیون ته نږدې سوی دی، د امریکا متحده ایالاتونو د افونی او ساري ناروغیو د ملي انسټیټیوټ مشر انټونی فوچی وایي چې دا ناروغي به اخر ختم شي، خو یو څه حوصله پکار ده. د تېر کال له وروستیو چې کورونا وایرس په چین کې خپور سو، تر اوسه په کووید 19 د اخته کسانو شمېر د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې 2.4 میلیونه ته رسېدلی دی او لږ تر لږه 9,50,000 قربانیان لري. خو داسې باور کېږي چې دا شمېرې به تر دل وړې وي. د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل چې لا هم څو میاشتې وخت شته چې سم واکسین ترلاسه شي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په پام کې لري یو محافظه کار قاضي امي کاوني باریت د سترې محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. د راپورونه داسې مال خپریږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. د نیویارک ټایمز او سی ان ان په ګډون یو شمېر امریکایي رسنیو پرون راپور ورکړ چې ولسمشر د دې کار نیت لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادی رادیو نو اوریدل ورزو د خبرونه د راپورونو او تحلیل برخه ته په قطر کې د حکومت او طالبانو د مذاکره کوونکو د روانو خبرو دوی اونۍ پراسوي. آیا نن به دوی بیا سره کښینی؟ د حکومت د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده چې زه ووایم چې نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږ احت وکولی شي، زمینه به مساعده شي، کې به نی سکه به کېنه نی.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته څیرمه د ډاکټر نجیب الله د 23 تین په مناسبت رابلل شوې غونډه لغوه کړی سوه. د هغه پلویانو اعتراض کړی. د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله له یو نږدې کس سره د ډاکټر نجیب د وژل کېدو په اړه اوري.
بدبختانه دلته د میدان هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس کې د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمېر نږدې 1,000,000 ته نږدې سوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. نن شنبه د قطر پلازمینه دوحه کې د دولت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ د خبرو پر کړنلار د غونډې په اړه بیل نظرونه ستاسو. د طالبانو د مذاکراتي پلاوي یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې نن دوی بحث نه سره کښینی، خو د حکومت د مذاکراتي پلاوي یو غړی شریفه زرمتی بیا وایي چې تر اوسه له وخت مخکې ده چې ووایي نن غونډه کیږي او کنه. طالبان انتقاد لري چې له کابله ورغلی هیات یو خل نه دی. اجمل تورمن دا موضوع تعقیب کړی د کابل په سټوډیو کې. تورمن صاحب، خبرونه ته شرق لاست، ولې لا معلومه نه ده چې نن به دغه مذاکرې کیږي او که څنګه یا مذاکراتي ټیم به سره کښینی او کنه؟
بله، مننه سالی صاحب. د طالبانو د مرکشي پلاوي یو غړي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم واخیستل شي، د ازادۍ راډیو ته ویلي چې په مخکنیو مجلسو کې مقابل لوري ته د اختلافي مسایل لپاره طرحې وړاندیزونه وړاندې شوي چې مقابل لوری باید ځواب راوړي، چې دا ځواب به په راتلونکو مجلسو کې ترلاسه شي. او نن دغه ناسته نه کیږي، خو د حکومت مذاکراتي پلاوی غړی شریف زرمتی بیا وایي چې په دې اړه له وخت مخکې دا چې خبري وشي چې ناست کیږي که نه کیږي. بله سالی صاحب.
بله تورمان صاحب، د طالبانو سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې د دولت د مذاکراتي پلاوی غړي په یو خلنه دي، په دې اړه جزئیات څه دي؟ دوی په خپلو کې پر کوم مسایلو اختلافات لري؟
بلې سالی صاحب، دغه نمپټي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې له کابل نه راغلی پلاوی یو خوله نه دی او د متفارقو جهتونو او مختلفو احزابو نمایندګي کوي. په هر مجلس کې نوې غوښتنې راوړي. د ویلي چې د پریکړو صلاحیت هم دغه پلاوی نه لري، او په مجلس کې چې په کومه خبره توافق ته نږدېوالی راشي دوی له مجلس نه وځي، بیا یې شریکوي چې بیرته مجلس ته راشي، نو د دوی هغه نظر بدل شوی وي. خو د حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي شریفه زرمتی بیا دا خبره ردوي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت د مذاکرې پلاوی په تمامه معنا د پریکړو او د فیصلو صلاحیتونه لري، او مقتدی ښاغلي ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه تر ډیره بریده پوری د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده.
نو سالی صاحب، اخلی زرمتی بیا د هیله مندی ښیي چې خبرې ښې روانې دي او په یو دوه ورځو کې کېدای شي چې په کړنلار باندې خبري ورسته شي. bale sali sir
نو دوی څه وایي چې یوازې همدې موضوع پر کړنلار بحث پسې غځولې په اصل کې چې مخکې دین نور اختلافي ټکو ته اشاره کیدله.
نه اختلافی موارد شته، طالبان دی هم سترګې نه پټوي چې اختلافی موارد شته دی او دغه اختلافی موارد لپاره نورې بدیلې لارې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي لخوا وړاندې شوې دي. خو دوی دا هم وایي چې یوه موضوع چې دغه په کړنلاره باندې بحث غځولی دی همدغه موضوع ده چې حکومت پلاوی وکړل نه دی، په داسې حال کې چې د حکومت مذاکراتي پلاوي غړي بیا دا موضوع ردوي. بله سالیسه
ډیر مننه. اجمل تورمان وو په کابل کې. په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو هیاتونه د سپتمبر له 12 په مذاکرو بوخت دي، خو تر اوسه پر کړنلار سلاسي ویني دي. د هغې موافقې له مخې چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک سوه، په پام کې وه د افغانانو خپل منځي مذاکرې د مارچ پر 10 پیل سي، خو د بندیانو د تبادلې پر سر د اختلافاتو له کبله دغه مذاکرې وځنډېدې. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې د روانو خبرو په لړ کې چې دوی اونۍ پوره سوي رسمي خبرې کله پیلېږي او څومره وخت دوام کوي. حکومت وای په قطر کې د مذاکرو لا پایل سره جوخت وسلول طالبانو خپل حملی زیاتې کړي. د مصالحې علي شورا بیان فرایدن خودزون په قطر کې روانو مذاکرو د بریا لپاره له طالبانو د اوربند او اورکم غوښتنه وکړه.
زمونږ تمه او توقع له طالبانو همدا ده چې جنگ متوقف شي او د سولې مذاکرات مخ ته ولاړ شي، ځکه د وروستیو کې جګړو او تلفاتو د افغانانو اندېښنې راپارولې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو تمشولې چې په قطر کې روان مذاکرې به په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب سي.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کابل کې د لوی جرګې خیمې ته څیرمه د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د 23 تلین په مناسبت رابلل سوې غونډه لغوه کړې. سوادي موضوع د ډاکټر نجیب د پلاویانو غوسه پرولې او اعتراض یې کړی دی. پخواني ولسمشر نجیب الله 23 کاله مخکې کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم د ملګرو ملتونو له دفتره تر ایستل کېدو وروسته له خپل ورور شاپور احمدزي سره قتل او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب دا کسان څوک دی او څه وایي؟
شاپور احمد سره قطر او بیا په دار وځړول سو. اجمل تورمن تفصیل لري. تورمن صاحب دا کسان څوک دی او څه وایي؟
بله سالی صاحب، دا د هغې مذاکره کوونکو غږ دی چې نن یې د لویې جرګې خیمې ته څیرمه لاجون کړی و. دوی ویل چې ولې د ډاکټر نجیب الله د 23 په مناسبت غونډه لغوه شوې ده. ټاکل شوې وه چې نن د لویې جرګې په خیمه کې د پخواني وژل شوي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 23 په مناسبت باندې غونډه جوړه شوې. خو دغه غونډه وروسته لاغې لغوه شوه چې یو شمېر جهادي ګوندونو ارګو غوښتل چې دغه غونډه باید جوړه نشي. دوی په همدې خاطر باندې اعتراضیه غونډه کړې وه. یو شمېر اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل سالی صاحب. دوی د نجیب الله ځانګړنې وویل چې له دې عمله دوی دالمانځي چې دغه ځانګړنې لري. پوخانه ولسمشر ډاکټر نجیب الله هغه مهال وژل شو چې طالبان کابل ته راننوتل. دی د کابل کې د آریانا چوک کې له خپل ورور شاپور احمدزي سره یو ځای زندۍ شو. ما چې کوم د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مسؤلینو سره خبرې وکړې، دوی وویل چې بلې دغه نن ورځ غونډه په پام کې وه چې وشي. د ارګ لخوا دوی ته په لوی جرګې خیمه کې د غونډې د جوړولو اجازه هم ورکړل شوې وه. خو وروسته له دې چې دغه جهادي ګوندونو غوښتنه وکړه چې دا مراسم باید لغوه شي، دغه مراسم لغوه شول. بل سالی صاحب،
ډېره مننه. له اجمل تورمانه مو وردل چې نن د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجیب الله د وژل کېدو 24 کاله پوره شول. طالبانو کابل ته د رنوتلو په لومړۍ ورځ نجیب الله او د نوموړي ورور شاپور احمدزی د ملګرو ملتونو له دفتره ویستل او د کابل په آریانا چوک کې زندي کړل. خو د نوموړي د وژونکو او د وژنې د وجې په اړه د خلکو ترمنځ روایتونه مختلف دي. اجمل تورمان، په دې اړه د ډاکټر نجیب الله د بنسټ له مشر شیر الله جبرخیل سره مرکه کړې، په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د دوی موندنې څه شي چې نجیب الله د چا لخوا اولی ووژل شو.
دیننه د ملک او بهر د ملک هم سیاسي کړیو هم استخباراتي کړیو د په شهادت کې لاس درلود. زه ویلی سم چې د اتحاد جماهیر شوروي د ځایناستې د روسیې نه نیولې بیا ته امریکا او پاکستان او ایران او افغانستان په دیننه کې د وخت حاکمانو دغه ټول د شهادت کې لاس درلود. ځکه داسې ویلی سم چې د سره خو واده شوی وه چې ته کله توافق کوې او ته به ځې له خیر خپلو اولادو ته چې په هغه وخت کې هندوستان کې اوسېدل. ولې بدبختانه دلته د میدانی هوایي نه اجازه نه ورکول کېږي او دی مجبوریږي چې لاس سي د ملل متحد دفتر ته ورننوځي.
جبرخیل صاحب، ټاکل شوی و چې نن یو غونډه وشي د ډاکټر نجیب الله د 24 تلین په مناسبت باندې د لوی جرګې په خیمه کې. دغه غونډه لغوه شوې ده، دلیل یې د لغوه کېدو کراته وایي چې ولې لغوه شوه.
نور کلونه به دا د لمانځ غونډې د بنیاد لخوا مختول کېدلې. سکال شایقین او علاقه مندان زیات ټول بلاخره یو مشترک کمیسون جوړ شو او دلته یو استیبا په دې سوې و چې شرایط د درک ترسم هغه کوم حرکت چې زمونږ ځوانانو کړی و د حزب وطن په نامه هغه لا تر اوسه پورې وخت ورته و. په دې خاطر په اوله کې دا حکم د جناب رئیس جمهور لخوا ورکړ شو. بیا وروسته کله چې یو تعداد د اسلامي احزابو په نامه سره جمع شول او لاړل ډاکټر غنی ته، ډاکټر غنی د دې لمانځ غونډې نه چې اجازه یې راکړې وه چې د لویې جرګې په تالار کې دا دایره شي، له دې صرف نظر وکړ.
د ډاکټر نجیب الله د بنسټ مشر شیر الله جبرخیل وو.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
زموږ اجراغه په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو اوري او د ازادي رادیو د ویب سټ له لارې هم زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. دغه راز تیر خبرونه په سپتی بڼه موندلای شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 19 دقیقې کېدونکې دي. د نن ورځې اقتصادي خبرونه له رحمت الله افغان اوري.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي استرالیا فورس کیو میټل کمپنۍ په افغانستان کې د سرو زرو، لیتیم او اوسپنې د کانونو د استخراج په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دغه وزارت وایان عبدالقادر مدفی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه کمپنۍ او د کانونو وزارت د تخنیکي ټیمونو ترمنځ د چارو د ښې همغږۍ او تخنیکي معلوماتو شریکولو لومړنۍ ناسته د تېرې پنجشنبې په ورځ وسوه.
افغانستان کې علاقه مندی لري فورسکو میټل استرالیایي کمپنی ده، میلیاردران دي. دوی علاقه مندی لري چې افغانستان په سرو زرو، اوسپنه، طلا او لیتیم کې پانګونه وکړي.
د ښاغلي مدفی په خبره د افغان حکومت او فورسکو میټل کمپنی ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک پر بنسټ یا د کمپنی په بیلابیلو برخو کې له پانګونې سربیره د تخنیکي ظرفیتونو په لوړولو کې هم له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان په بامیانو، پکتیکا، بدخشان او یو شمېر نورو ولایتونو د سرو زرو، اوسپنې او میسو پراخ کانونه موجود دي. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي په ټول هیواد کې به 295 بیلابیلې پراختیایي پروژې پلي کوي. د دغو پروژو تړون نن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شو. د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت وایي فریدون اوژن وایي چې د دغو پروژو ټول لګښت له 2 میلیارد افغانیو اوړي او په لومړي ځل ورنه کوچیان هم برخمن سوي. د دغه وزارت د اعلامیې پر بنسټ په یادو پروژو کې د څښاک ته پاکو اوبو، سړکونو، استنادي او محافظتي دیوالونو او د اوبو رسولو د کانالونو جوړول شامل دي. په اعلامیه کې راغلي له نویو پروژو به په لرو پرتو سیمو کې 2 میلیونه کسان ګټه واخلي او له 1.5 میلیون زیاتې کاري ورځې به رامنځته کړي. او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ نوي پوله، یوه اروپایي یورو 8.5 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ نوي پوله، زر هندي روپۍ 1.40 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4.15 افغانۍ.
او سم یو نړیواله مسأله تعقیب په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر نږدې 1 میلیون تر نږدې سوی دی. خو د روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغه چې واکسین جوړیږي ممکن په دې وبا 2 میلیونه کسان مړ شي. د ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې وساتي، څو له دې کبله د مړینو شمیر تر دې زیات نه شي. عصمت څاروان دا موضوع تعقیب کړي، په سټوډیو کې دی، نور جزئیات راکوي.
مننه صالح صاحب. په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر 1 میلیون ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او افونی ناروغیو د انسټیټیوټ رئیس ډاکټر انټونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې به احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله کوي چې سیډونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو اربیا ټول چاري پټه په ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي، یو اربیا به د کورونا مثبت پیشي اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز په هنتون لښ میرو سره سم د تیر کال په ورستیو کې په چین کې د کورونا وایرس تخپرې دوله وخت تر اوسه پوري په نړۍ کې 2.5 میلیونه او 4 لکه تنه په دې وایرس اخته شوي او 9.5 لکه تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کورونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لا میاشت وخت پاتې دی، نو که د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شایع پدې وبا د مړینو شمیر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمیر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د افونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین په شان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمیدو لپاره ضروري وبلل.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په کابل کې ورسپونو د سولې د بهیر او په کابل کې د جنایي پیښو پر زیاتوالي لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
هشت صبح ورسپانې لیکلي د تماس ډلې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ نه لیدل کیږي او ورسره دواړو خواوو جګړې توندې کړي. په سر مقاله کې راغلي سولې ته د رسیدو لپاره بهتره ده چې د سولې نړیوال بنسټونه د دواړو خواوو جګړې ذکرنې تر زربین لاندې ونیسي. هغه څوک چې د انسانانو په وړاندې د جنایت مرتکب کیږي باید تر فشار لاندې ونیول سي. د لیکوال په باور دا کار به له سولې سره مرسته وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي د بین الافغاني مذاکراتو په درشل کې د سولې خلاف هر ډول څرګندونې او د جګړو زیاتوالی د سولې راتګ له خنډ او ځنډ سره مخ کوي. د سره مقالې د لیکوال په باور افغانان او نړیواله ټولنه په قطر کې ناسته تماس لدلې په خبرو کې د مثبت پرمختګ تمه لري، هغه تمه چې په تیرو شاوخوا 2 اونیو کې پوره نسوه. انیس دولتي ورسپانې بیا لیکلي په جګړه کې ښکېلې خواوې باید افغان غمیزې ته په پام په قطر کې رامنځته سوی د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي. دوی باید سولې ته د رسیدو لپاره جګړې راکمې کړي او روانو واقعیتونو ته په پام سنجیده ګام واخلي. نور ورسپانو بیا په افغانستان په ځانګړي توګه په کابل ښار کې د جنایي جرمونو د زیاتېدو په اړه لیکلي. اصلاح دولتي ورسپانې لیکلي له بده مرغه په افغانستان کې د جنایي پیښو ګراف لوړ سوی. د لیکوال په انداسې باور کیږي چې کرار کرار وضعیت د پولیسو له کنټروله د وتلو په حال کې دی. په سر مقاله کې راغلی تر کومه چې پولیس له سمتي سیمایزو او ګوندی تړاوونو راونه وځي د پولیسو لیکې د ښایسته سالاری په معیارونو برابر نه سي وضعیت به همداسې دوام کوي. میلیار من رسپانې بیا لیکلي کابل ښار په یو غیر علاقه سیمه بدل سوی، ښاریان نه د ورځې او نه هم د شپې د امنیت احساس کوي. د سر مقالې په پای کې راغلی که وضعیت همداسې دوام وکړي ملي سوداګر به خپلې پانګې له هېواده وباسي چې په دې سره به د بیکارۍ کچه نوره هم لوړه سي او جنایي پیښې به زیاتې سي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر حضوري رایا چونې کلک مخالف دی، خو سیال جو بایډن خلک هڅوي چې په دې ډول رایا چونه کې برخه واخلي. ټرمپ وایي چې ډیموکراتان له دې لارې په ټاکنو کې درغلي کوي. تفصیلي راپور له سپی ولستانک زینه.
ټرمپ په دې باور دی چې غیر حضوري رایا چونه درغلیو ته لار جوړوي.
هغوی غواړي 80 میلیونه رای پاڼې ولیږي. دا ډیموکراتان دي، دوی هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې درغلي وکړي.
غیر حضوري رای اچونه د رای هغې کارونې ته وایي چې خلک د پوست له لارې رایه پاڼه د ټاکنو مرکز ته لیږي او یا د انټرنیټ له لارې خپلې خوښې وړ کاندید ټاکي. دې ډول ټاکنو کې هغه کسان برخه اخلي چې غواړي د رای اچونې مرکز ته ولاړ نه شي یا په بېلابېلو دلیلونو ترې لرې پاتې وي. ټرمپ چې لاول سره د غیر حضوري رایې کارولو سره مخالف و، دا وروستۍ څو ورځې غبرګون لا پسې جدي شوی او د ډېرو پام یې وراړولی. که ټرمپ ماته وخوري، چمتو دی واک په سوله ییزه توګه وسپاري؟ دا هغه پوښتنه ده چې چهارشنبه ماښام له ټرمپ پوښتل شوې، خو ټرمپ ټینګار وکړ د واک کومه سپارنه به نه وي بلکې د ده تداوم به وي.
موږ به وګورو چې څه کېږي. تاسې پوهیږئ چې ما د پوستې له لارې د رایو د کارولو په وړاندې سخت شکایت کړی او د پوستې له لارې رایه ورکول یوه غمیزه ده. د پوست له لارې رایه ورکول باید له منځه ولاړ شي. د واک کوم انتقال به نه وي، تداوم به وي.
ټرمپ ویلي د امریکا ټاکنې به د دغه هېواد سترې محکمې ته راجع شي او دا محکمه به یې په اړه پرېکړه کوي. د واک د سوله ییز انتقال په اړه د ټرمپ څرګندونو ګڼ غبرګونونه پارولي. کله چې د ولسمشري ټاکنو له ډیموکرات کاندید جو بایډن د ټرمپ څرګندونو د نظر غوښتنه وشوه، هغه وویل چې ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
موږ په کوم هېواد کې یو؟ وګورئ، هغه ټرمپ ډېر غیر منطقي شیان وایي.
په بایډن سربیره ګڼو ډیموکرات مشرانو او ان جمهوری غوښتونکو هم د واک د انتقال د مسلې په باب د ټرمپ په وروستي نظر نیوکه کړې ده. د امریکا په کانګرس کې د استازي جرګې مشرې نانسي پلوسي چې د ډیموکرات ګوند غړې ده، داسې خبرګون ښودلې:
دا چې د امریکا ولسمشر به د واک د انتقال سوله ییز فکر په شک کې واچوي، دا نو بیا کومه د تعجب خبره نه ده، ځکه چې ولسمشر په ساینس او حکومت والی هیڅ نه ده خبر. او ګوري چې 200,000 کسان مړ شوي.
د امریکا ولسمشری ټاکنې د نومبر په 3 متر سره کیږي. هغه هم داسې وخت چې دا هیواد وارد مخه کرونا وایروس سخت ځپلی او ویرې زی چې په کرونا وبا د اخته خلکو شمیر لا پسې زیات شي. د ډیموکراتانو کاندید جو بایډن د کرونا وبا په خاطر د غیر حضوري ټاکنو لپاره کمپاین کوي او خلک هڅوي چې ځانونه راجستر کړي او د پوست یا انټرنیټ لارې رایه وکاروي. هغه د سپتمبر په 13 د CNN ټلویزیون په یو جوړ شوی غونډه کې بیا خلک وهڅول چې ورشي او رایه وکاروي. جمهور غوښتون کې ولې د غیر حضوري ټاکنو مخالفت کوي؟ دا پوښتنه مو د نړیوالو مسئلو له یو امریکا میشتي افغان کارپو محمد شفیق همدم وکړه.
د ټرمپ ملاتړي د دې په کیسه کې نه ده چې کورونا شته که نشته. که چیرې د انتخابات ورځې وي، ټاکنې ورځې وي، دوی حضوري زی رای ورکوي، ځکه چې ټرمپ د اولې ورځ نه دا خلک نه ده ویرولی. خو برعکس ډیموکراتانو خپل ډیموکراتان او ټول ملت ډېر ویرولی او اوس به دا خلک دې ته زړه نه ښه کوي چې دغسې رای ته لاړ شي، دا خطر وخت او رای ورکوي. نو ښاغلی ټرمپ دا محاسبه کړی که چیرې انتخابات حضوري وي د برلاسه وي، چیرې غیر حضوري وي چې هغه کې بیا د ډیموکراتانو برلاسي ده.
ښاغلی همدم وایي د جمهوري غوښتونکو د کاندید ډونالډ ټرمپ او د ډیموکراتانو د کاندید جو بایډن کلک مخالفتونه به یو کړکیچ رامنځته کړي چې د دغه هیواد غیر متمرکز قضایي سیستم ته په کتو یې ښایي هوارۍ ستونزمن وي. په 2014 کال کې نږدې 130 میلیونه امریکایانو رایه ورکړه چې له ډلې شاوخوا 40 میلیونه کسانو د پوست له لارې د انټرنیټ په وسیله یا په وختي ټاکنو کې برخه واخیسته. سږ کال اټکل کېږي چې 80 میلیونه کسان د پوست له لارې یا هم د انټرنیټ په وسیله رایه ورکړي چې د 2014 کال د شمیرو په مقایسه دوه برابره زیات ګډون ښیي. د امریکا پیو څیړندوی مرکز او د برېټانیا یو ګاف احصایي مرکز په خپلو وروستیو څیړنو کې موندلی چې سبا 80% د جمهوري غوښتونکو د ټاکنو په ورځ د رایه ورکولو لیوالتیا لري. حال دا چې نږدې 40% دیموکراتان د ټاکنو په ورځ رایه ورکوي. د دغو څېړنو په اساس دیموکراتان 15% د پوسټ لارې یا د انټرنیټ په وسیله سږ کال د رایه ورکولو لپاره لیوالتیا لري.
تاسې ازادي